تاسو ستړي مشي دا سجرډو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو د خبرونه کوم وړاندې په هرات غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله لا اوښتو ځان یو ماليزیانونو خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړې او د امریکا متحده ایالاتونو منځني ختیځ ته 1500 نور پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جومات کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان آغا اسوشیئیټډ پریس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شایي په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جومات ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جومات امام پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د روژې په 19 د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې، خو دقیق ځای یې نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته لیږدول شوي او صحت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د رومانیا پر عسکرو داسې خونړۍ حمله کیږي. د مې میاشتې په شپږم هم دوه رومانیایي عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي وو. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس له خپلو عسکرو مننه کړې چې په صداقت او تعهد په افغانستان او نورو دنیا کې خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر مثلا امکانی که هست
د وی شاغری ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول حالې ځلی وشي او دا منار لړنګېدو وژغورل شي. خو د خاصې په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام مینار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مسیند سره یوځای کیږي. دا مینار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې 15 متره لوړ دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت صدران 2 وکټې او محمد نبی 3 وکټې واخیستې. د بیټنګ په برخه کې حضرت الله ځاځي 43 منډې وکړې. حشمت الله شهیدي 74 منډې وکړې. افغانستان به د راتلونکې دوشنبه په ورځ د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د مې په 1 په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړي چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ضعیفي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روانو کړې ده. ډانلډ ټرمپ وویل زموږ ډېر تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي، نور به وګورو چې څه کیږي. ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سنت پیترزبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2000 درویشته میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یخ پر مخ د هاکي نړیوالې سیالي په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیترزبورګ په مرکز کې به د دې سیالي لپاره داسې سټېډیوم جوړ کړي چې 2000 کسان به پکې ځای شي. د سن پیترزبورګ ښار په بل لوبغالي اسپالس کې به هم لوبې کیږي. پر یخي د هاکي نړیوال فدراسیون پرون د مې په 14 وویل چې د 2014 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. سیلونو په غور هرات او غزنی کې تر شلو ډیر کسان وژل دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا ایمانان ویم، دا عقیدتان ویم، دا استامان ویم، او دا دستان حکم دی. زه افغانم، د دې ملکم، د دې وطنیم، دا می خاوره ده، دلته بمرم.
دا مولوی ریحان دی. مولوی ریحان پرون په کابل کې د جمعې د خطبې پر مهال چاودنې وواشه. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. ایران هڅه کوي چې له واشنگتن سره په لانجه کې اسلام آباد مرسته ورسره وکړي.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې بے طرف ووسی او ایران سره داسې شوې چې پاکستان د سعودي اسلام ملګرتیا په نه کوي چته دې په دې شخړه کې.
د کور کلی په پروګرام کې مو د افغانستان دننه د بي ځای شو یو د یو کمپ حال اخیسته.
کوم مشکلات نه لرو، وژې ترجې دې دې خو دې غریبي دې دې خو دې مرزې دې دې خو دې شي نه لرم، پرش نه لرم، بل شي نهسته.
د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 21 تل ور شوی دی. ویل کېږي چې د خلکو کرنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بېکوره شوي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د غور د پسوند ولسوالۍ اوسیدونکي اکبر براتی وای د خلکو کورونه رمه او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي رادیو ته له غور ټلیفون کړی وو چې حکومت خبر کړي.
یک بنام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگه همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده. در ملا اصغر پنوم در وستاری کور سیل وره چی اصلا نده معلومه چی چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لاره لطفاً حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستيال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامل یو وشتنه مړ شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و غزنی
لغور، هرات او غزنی را رسیدلی راپورونه وای چې یو وشتنه مړ دي. په هرات کې نه تنه ورک بلل شوی وو، و تنه یې بیرته پیدا شو. متاسفانه درې کوچنیان هم مړ شوی دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاسو ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمان تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډیرو ولایتونو کې خامي او نیمه په خیلاري کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستيال څرګنده کړ چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استول دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والی غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم سربندها، جویها، نرها و راهای مواصلاتی تخریب شده که
در خلکو زراعت تا سخت ضرر رسیدلی. کرواندی سربندون ویالی او لاری ویجاری شویدی چه حسابی نسی که دلی. در ملی او نریوالو ادارو تا شایی چه در دست خطرناک سیل لامل متضرر سو و خلکو تا مرست وکری. در غور والی ویل چه دوی لطول متاثر سو و خلکو سر در مرست توان هم نلری. د غور والی ویل چې شاید تلفاتو او د رسیدلي زیان ارقام بدل سي ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسېدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خپاره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مې په 21مه نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګري ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو، خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یوه بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4 لک افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان یو مخکښ دینی عالم سمیع الله ریحان پرون په کابل کې په چاودنه کې ووژل شو. دا چاودنه د کابل په نهمه امنیتي حوزې کې په تقوا جماعت کې وشوه. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودنه کې یو شمیر نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي، چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ټپیانو شمیر 60 ته رسېدلی دی او د وژل شویو 3 ته. احمد تکل په یو راپور کې د مولوي ریحان وینا وته چې په غالب ګمان د ده د مړینې عامل به وي کتنه کړې.
مولوي سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه و چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو تر څنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. دا مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډېر زور اخیستی، هره ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي، خو د مولوي ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمېر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د په خپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دیني عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوي ریحان با جرأت او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دیني عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو 2 کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې، که څه هم 2 ځلې په مرګ ګواښل شوی و. مولوي ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول د الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج د اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوی دی چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرام ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوي ریحان تعبیر بل ډول و.
دا ملی سرود په احترام چې داخله وای چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځنه خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخواه دي دولت اخلي، خوري دي دفترونو موټرو کې دي دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملی سرود خبر راشي بیا په سر باندې صادر واشي کته دونه بزرګي او شپ خانقاه کې نه بیا.
پاکستان او په تیره د اسلامي اصولو په اړه د هیواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بل هغه مسله ده چې افغانان پر وړاندې خورا زیات حساس دي. په تیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو مولوي ریحان په دې برخه کې ډېرې بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هواد وژلږي، په جنگ کې زمنګ هوادوال وژل کیږي. د غونډي ملک پاکستان علما او ته درد څنګه رسیږي؟ هغه په دې درد باندې نه پويږي. زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختارانه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هواد کې دننه مېش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولی او مرګ روا غني، خود مولوي ریحان په ویناوي کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
په دې 4 کاله کې چې کوم ظلم په دې ملک وشو، کوم جبر په دې ملک وشو، او یاد دې مظلوم اولس سره کوم زیاتې روان دي، بننم ته نظام خبر اوسم سری وخت او کیا سي شعار ورکول بیا کوه هڅه کوي بغیر شعارونه ورکوه کني مسؤول وي، مسؤولیت در تر غاړه دي.
د مولوي ریحان د مړینې د خبر پر خبرېدو لا شیبې نوې اوختي چې پر ټولنیزو شبکو په تیره پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډیر زیات کارونکي لري د مولوي ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوي ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نه ښکاري. دا څیره د یو وطنپال دینی عالم څیره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې د مولوي ریحان پر مړینه لیکنې خبرې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویاند بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوي ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوي ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنې معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پانل افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوي ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې وروستیو کې پر شیعه جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حملې په مشخصه په عراق او سوریا کې ل اسلامي دولت سخت دریز ډلې یادایش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې منلې وه په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر 13 مخکې او وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دای د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 40 کلونو باندې محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې دای د انصار په نوم د یوې سخت دریز ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سخت دریز ډلې د عربانو څانګې د القاعده شبکې له وژل سوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته ترلاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې لخوا جوړ سوی او تمویلېده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نیویمه لسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبه په ورځ له زندانه راخوشي سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سفر 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم کرکټ ته مخه کوو. پرون په یوه دوستانه لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري په باولرانو کې محمد نبی د مقابل لوري 3 وکټې واخیستې. دولت زدران او همدارز راشد خان د پاکستان 2 لوبغاړي وسوسول. آفتاب عالم یو وکټ واخیست او حمید حسنم د پاکستان یو لوبغاړی وسوسه. د افغانستان له لوري په بیټسمینانو کې ځینو لوبغاړي ښه ولوبېدل او ځینو لوبغاړو تر اخره پورې وتوانېدل. مثلا په هغو لوبغاړو کې چې ښه لوبېدلې د حشمت الله شهیدي و چې تر اخره پورې ونسوسېد او 4 منډې وکړې. البته حضرت الله ځاځي ډېره تیزه لوبه وکړه چې افغان لوبغاړي وروسته ډاډه کړل. د 9 منډې وکړې او وسوسېده. محمد شاهزاد 3 منډې وکړې او ژوبل شو لوبه یې پرېښوده. د دې لوبې په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکي نسیمه وایي پرون یې روژه په ډېره تلوسه کې تېره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډېره ورته مهمه وه.
د افغانستان د پاکستان ترمنځ همیشه کومه مسابقه هغه خلک تر اړې بلې مسابقې ډېر ورته تیاجاني ورته نتیجې ته ډېر خطر دې افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات دي. افغانستان د پاکستان ترمنځ د ډېرو کلو لپاره موجود دي او د دوه همسایه مملکتونو دی یو رقابت دی په منځ کې بېخي ډېر زیات د دوه دوړو ټیمونو په منځ کې. او بل داسې د افغانستان ټیم چې ده زیاتره وخت ابتدایي ترینینګونه یې پاکستان کې اخیستي وو، نو د پاکستان ټیم هم له ډېر خلکو ته ګوري چې والله تاسې خو په زده کړه په پاکستان کې وکړه، هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپل نور لاړو نور جهاني ترینینګونه یې واخ. خو دېر دغو مختلفو زاویو چې ورته ګوري دا مسابقه ډېره هیجاني کېږي او ټارګېټ پاکستان ډېر جګو ته ټاکلی وو. او راشد خان نژاد ورکو بلو ټایګرس ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنګ کالي اغوندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو ځانګړي استازي الیټا میلر په ټویټر لیکلي، نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلي، کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانه یم. ټاکل شوی چې د مې په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره یو لوبه وکړه او د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ملت مبارکی خدا جی گران افغانستان ہر وقت ہر میدان کی کامیاب لگی.
دا پکتیا ولایت چمکنیا ورسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبې په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي ویل. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سوکالی ریشی او اللہ دی دا ورور وجنا او دا علماء وجنا بند کی.
اقبال تراخیل خبر کوم دا بترخی سخا دا افغانستانو با دی وقت اللہ شو متاسفانا دا خلق دی دا زن کئی وارا کئی دا یو بد فیل دا معاشمان باند نشی باتا دا ومسخد دا زن دیر کی گنو حل کومت دا طور سخا چه دا زن ونکی او تاسو اتران زمانه سخا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون او وړم اورس په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم البته له پاکستاني چارواکو سره وکتل او پرون له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. سره له دې چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوی، خو د ښاغلي ظریف دا سفر داسې مهال کې شي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونه ډېر شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک وایي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې دي. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له ښاغلي خټک څخه د دې لیدنو کتنو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
اوله مسله دی مسؤلیت ته چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډاډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کی چې تر څو د یو بل خاورې څخه د بل خلاف استفاده نه کړي. دین علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره ډېر نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه واوسي او ایران سره بدل شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېمه خبره دا ده چې پاکستان نه غواړي چې دا جنگ سیوا شي، ځکه جنگ سیوا کېږي نو پاکستان د پاره هم بې اغېزې نه، ځکه ډېر نږدې دی خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې دا هغه د دې جنگ په تاثیر کې راتلی شي. درېمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده، کومه چې ایران کې دننه تکمیل شوې ده خو پاکستان برخې نه تکمیله ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري، نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله خټک صاحب، تاسو مخکې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبر یاست راتلونکي اونۍ د عرب لیګ غونډې دي چې عربستان د جوړېدو غوښتنه کړې ده، آیا پاکستان همدغو اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولی شي چې د ایران او سعودي شخړې تر یو حده راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري، اقتصادي مشکلات له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي. نو پاکستان داسې موضوع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي. منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې ډیپلوماسي له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حد اقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دوی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تمش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطره ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم د دوی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي. نو دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره حد اقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادله وکړي.
بله، او یو بل پوښتنه دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمانه ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ دی، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولی شي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو بر قدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژي په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو، نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده، دې اساس چې دی ریښې په شرقي میانه کې دي، او که چېرته فرض کړه د ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډېر شدید مشکلات شته. پاکستان کولی شي شرقي میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي، او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کله کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک دغه څرګندونې پرون ازادي راډیو ته وکړي. پرون هغه مهال لا جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
سپیس اکس کمپنی فضا ته سپوږمکۍ استولې دي او غواړي په دې برخه کې د انټرنیټ اسانتیاوې زیاتې کړي. تفصیل له اسمت سروان.
سپیس اکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس اکس کمپنی د سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس اکس کمپنی خاوند او اجرایی رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو، او اصلا په پام کې و چې د مې په 15مه نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نورالله بارکزی له فرا پر استولې سیمس کې لیکي، موږ د شهید مولوي ریحان مرګ غندو، د عالم مرګ لویا سایه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، څوک چې پر جماعتونو حمله کوي هغه له اسلامه لري دي. عطله زابل لیکي، مولوي ریحان طالبانو په بشرمۍ شهید کړ. قاسم شاه مشال له لخمان لیکي، د سیلونو د تلفاتو یو علت د عامه پوهاوي نشتوالی دی، ځکه چې بعضي خلک د خوړونو په مخ کې کورونه آبادوي. عبیدالله سروري د لخمان د علیشنګ لیکي، تیره ورځ په علیشنګ ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. قاری محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکي، د نورستان په غرونو تازه واوره ورېدلې، هوا سخته یخه شوې ده. ورسره او عبدالواحد مدقق للوگره پر استولی که اسمس که لیکلی دی حکومت باید د جام د منار د ژغورلو هڅه تیزی کړي. عبدالرحمن پر استولی اسمس که لیکلی دی که چرته په افغانستان که اور بند وی نو په جماعتونو به حمله نکړي. اته بجه او دیرش دقیقه شوی لنډ خبرونه. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوي راپورونو له مخې په تقوا جومات کې په پرونی چاودنې کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلنډ او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. تمه ده چې د می په 26 هغه وخت رسمي نتیجې اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوې چې د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریحي پروګرام خپور کړو یوه خبرتیا، او تر خبرتیا وروسته یو بل پروګرام تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ خبریاله په کابل کې د بې ځایه شویو یوه کم ته ورغلې ده. د دوی له حاله مو خبروي.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګل امیرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو له کبله ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نامنو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مختلې مینې پرېښو دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند خطیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې خپرونه کې د همدې بې ځایه شویو کورنیو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو. وږې تږې د دې خوا دي، غریبي د دې خوا دي، مرضی د دې خوا دي.
او مسؤل چارواکي د دوی د ستونزو په اړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات ده چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بې ځایه شویو کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دیونه په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع چیړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامه روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بیځایه شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کو رنشی یاد پرون پوشان بے کو رنشی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو مونږه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپږ کوره صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده، خټونه یا یوه یوه خیمه درولې ده، نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې ته به پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګرانې خورې، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای راغلي یاستې؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاستې؟
دا دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستې؟
خور جانه، کوم مشکلات نه لرو، وژې تر دې د خو دی، غریبي د دې خو دی، مرزي د دې خو دی، شي نه لرم، پرش نه لرم، بل شي نهسته.
دا کور کې مت شي وار کړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان دی، بوجیان مو ګندلې دی په دا کورونو کې، ما چې ولې دی پر دغه شی ورستیرو.
دوستانو موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې. دوستانو مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کباړ خرڅوي او بل اخر سان ترجمه ماته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشمارو چې دوی څه وایي او دا پوښتم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي که نه شته دي؟ ګران ځان وپېژنه.
ببوګۍ.
ببوګۍ خور جانې، دلته روغتون چې شته که نه شته؟
لا یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي که نه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کاله کېږي چې څوک نه دی راغلی، مشتره نه دی مستر سوی
مرسته نه شي.
نه.
شفاخانه دلته، مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
او ټول مریضان پراته دي چې شفاخانه نشته، پیسې نشته چې غټ غټ شفاخانه تی بیسو.
خاله جانې ځان را پېژنه؟
بیبی آوا.
بیبی آوا خورې، دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم، وګی تګی دی تمام ورځ دلته وګوره، لور مې مریضه ده، په کور کې شی د خدای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیلی پراته استې؟
په دا یو کور کې پنځه شپږ کسان یو په دوه کور کې ژوند کوو.
او ماشومان مریضان دي؟
دلته وګوره، لور مې ډېر سخته مریضه ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته ویس.
دا مریض ده؟
ایو هو دا غلور می دیر و مریض ده خور، بیخی دیر دا تکلیف را باندی تیری که خور دستی یون چی بیخی پا کوری چی بیخی نشته میره میم نشته دلتا چی را سر دا غلور
نخوت دو دخ و تم نیو نمونگ دو دخ یانیو دا دکم دالن دلات در پدر افغانانیو.
خا دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم را سره ولاړه چې دا هم د خوانځي ته نه ځي او ورځو لري چې خوانځي ته لاړه شي. ډېره به پوښتنه وکړم، ځان راپېژنه ګرانې؟
نوم یې علیه ده.
علیه جانې، دلته په کمپ کې ژوند کوي؟
هو.
تب شته که
نه؟ نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بېرته وستم.
مخکې چې هلمند کې مکتب کې وي؟
هو.
خوشحالېږي چې مکتب کې لاړه شي؟
هو، خود خوشحاله یم.
کوم مشکلات سره مخې ګرانې؟
هر مشکلات سره مخې یو.
څنګه مثلا؟ څنګه مشکل؟
اوبو ته چې دلته اوبه نه وي، موږ خپل اوبو ته ځو، کاغذانو ته ځو، هر شی موږ ځان ته راوړو. بیا
دغه ماشومان چې ګوره چې مکتب ته ځي، هغوی اوبه پسې نه ځي، مثلا کاغذونه نه جمعوي، بس څومره وایي چې کاشکې زه وایي داسې.
هو ښه ده، خوشحاله دی.
څه شی خورئ روژه ماتي کې؟
روژه ماتي کې هر شی چې وغه بخورم، کچالو خورم، بټه وي، هر شی چې وي هغه خورم، اوبه هر شی چې وي خورم.
یعنی دلته څنګه لری چې تاسو لوبه وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ؟ داسې شیان نشته دي؟
نه نه، دلته داسې شیان نشته. کښې وای
تیر مانه نګرانی.
ښه
دلته بغیر له خټونه، بغیر له څو زړو پردونه او بغیر له زړو شانه نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي. نه خوراکي توکي شته او نه هم د سکلو پاکې اوبه شته او نه هم د اوسېدلو سمځای. نو دلته باور شو د خور سره په مرکه وکړو. د خور هم مریضه ده او لوري هم د څوی. نوم دې چیرې؟
نسیمه.
نسیمه جانې، د کوم ځای نه راغلې؟
هلمند نه راغلې. هلمند کې خو جنګ نو ټول کورونه مورونه چپس لاړه، جنګ مو خپل مشکله سره مخامخ ټول راغلو. دلته
څه مشکل لري ګران؟
وسار څه مشکل لري چې نه دا وبا مشکل هم لري، د غذا مواد هم مشکل لري. کسان پختل چې دوه پیسې لري چې د ماشومان او ډاکټر ته
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړ ما. دلته ماشومان ټول وکلن، اشپک کلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي. را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي، یا خاص جمعي یا کباړ جمعي. یعنی دلته هیڅوک ماتره سپوري ونیل دل چې هغه د بکسه په شاو لري او خوانځي ته روان شي. ټول انداسې یعنی سروازې په ډیر بد وضعیت کالی اندارنګ ډیر په مشکلاتو کې، د رنگونه او د چیرونه ښکار چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی د سم برابر نه دي. ماشوم بشکې په کراچۍ کې کی او پښتنه به کوم دا وبید کوم زینه راوړی دي. روجانه زانه او پیژنه
رپیولا
جانه چیرته تلایې؟
وبته
دا وبری کوم زینه راوړی
پام نه.
دغه بشکی خو ډیره غټه غټه دي، زور درسیږي کنه؟
رسیږي.
البته دلته وبنشته رپیولا جانه؟
نه.
دغه وب بیا څومره وخت تاسو ته بس کیږي؟
دوری
هر ورځ وب تخپل راوړی.
اوه
دا وب پاکی دي؟
نه
دي پاکی. اې دونه چی دی پاره غټه پورته کوي؟
خالی ده پاره.
هره پیولا جانه کراچی د واخلو بده بیسه مانه نه ګرانه. واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردونکې تصویر ده. نو دوی روان دي دغه بشکی بدن نه باسي او دا بشکی هم دوی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي. هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وب نشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه وب دوی اخلي. درنو دوستانو، په راپور کې مو اوریدل چې د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د پوهنې په برخه کې وه. د نساجي بګرامي په کمپ کې ماشومانو ته په دې خاطر په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره نه وه چې تذکرې او اسناد یې نه درلودل. د پوهنې وزارت له ویاندې نوریان ازهد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي.
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځایه شوی دي، د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابره کړې دي. د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتبو ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتي استوګنځای دي، موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومانو کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي. که د هغوی اسناد در سره نه وي، موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغوی ته برابر کړې دي. هغه کولی شي چې فقط یو پرزه راوړي د معارف ولایت څخه. په ډېرو کمپونو کې موږ ښوونځي لرو، د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو هغوی ته تدویروو او هغوی کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي. که هغوی هیڅ اسناد نه درلودل، موږ هغوی څخه یو ازموینه واخلو، د دغې ازموینې تثبیت کوي چې هغوی یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي. د دغه ازموینې د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو. هیڅ کوم مشکل نشته.
اکثره بې ځایه شوي او د روغتیايي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم کوه. د عامې روغتیا وزارت له سلاکار او ویان ډاکټر وحید الله معیار څخه مو وپوښتل چې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره یې کوم روغتیايي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري.
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو. په بعض ځایو کې په کومک د خارجي مؤسساتو یا داخلي مؤسساتو موږ کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي. سیار کلینیکونه، موبایل کلینیکونه چورته وای چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي، او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني، هغوی سره صحي مرسته کوي. که چیرې مهاجري هر کلینیک ته چې دوی ولاړ شي، دوی ته څوک نه وایي چې تاسو ولې راغلي دلته. مونږ د دوی امکانات په وګورو، موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو هغه کې ترسره کوو. که چیرې امکانات زیات دي، دا برخه خبرې چې د هفته دوه ځل لاړ شي. بل موضوع دا چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین دي، څه اوسېدونکو دي دغه مناطق خلک، هغه بودیجه چې موږ لرو موږ یې په کار اچوو چې هم اساسي خدمات او هم شفاخانه خدمات موږ زیات کړو. دوی د انتظار نباسی چه وقت دکتر راسی خدا نخواسته که دوی ماشوم مریضی دوی ضرورت نداره شخصی شفاخانه تلاش کنه دیگه اگه کلینیکونه چنور دیده پر شاخوا کدی چه یادی نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کی دی هغه نه هم دوی استفاده کرد
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پیزای شوی کورنۍ سره څمرستي کړي د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې باورو
وصل وخت البته کمپونو کې اته زره شپکس او ډیر ډیر کورنۍ اوسېږي البته راغلي د نور ولایتونو څخه ډیر زره او ډیر سو نه سال وخت نور کورنۍ د مخصوص اند غزنی ولایت د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی مخصوصا هر خلک چی دیر نیازمند و ستونز دیر لری اگوی تا پی اول درجه خدمت کهی و کمک رسانی کهی پروس اکال دی قوس میاشت که پیار یو کورانه یو تا وزر افغانی ویشلسی و کمک سی و دی دبی اف بی لی مؤسسی لخوانه دو دری میاشت که گی چه دغا مؤسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوال وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه تر سره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دا ستونزه حل شي
دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خېچاره
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
د ګړې اچار خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خدای دیو کی چروشا پا خیر تی رشی او سم ساسو پام راڑو حق ذهنی از موینه تا چی ده گوڑه اچار لخواه تاسی تا برا برا شوی
مننه مننه کور موادان درنو آریدون کو پا ننانه ذهنی از موینه که دو گروپ لرو چه ده ای گروپ گردون که اون که ده غخه غلی دی محترم زیرک خان کن ذهنه او خیارگل سودایی او تلوسه خوشاله جواندی اوسی او دی بی گروپ گردون که اون که مو آریاو خاغله خایستمیر تندخوی گنگسلا پسد او آغله گنگه بلبله پا ویاره لسنه او پڑکاوی ودان اوسی ډیره ډیره مهرباني زموږ د خبراوني اصول دادی چې هر پښتنه ک کوم ګروپ درې ځوابونو کې ونوایله پښتنه دوم ګروپ ته راځي کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري یعنی د یو ځواب حق لري که ځواب وکړه خطرخه او که ځواب نکړه بریا د لومړي ګروپ په ګټه اعلانېږي دواړه ګروپونه پوښوي وست راسو د خبراوني لومړی پښتنه ته لومړی پښتنه ورسته له هغه کو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري
موږ ځواب ورکو ای ګروپ
مهرباني پښتنه پیلوم هغه څوک دی چې دوه ځای مو علالوي او خوشاله هم تاسو وي
زما په نظر قصاب دی
نه جواب سم نه دی
زما په نظر دکاندار دی دکاندار
غلط
زی وایم سیمساری ولادای
نه جواب مو سم نه دی اوس به بی گروپ جواب را کی سوال بیا تکراروم هغه څوک دی چې دوه ځای مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وی
زی وایم
نه زی خپل وایم
خزه بلبلته وایا ته خو نسوارم نه کوي مغز دې کار کوي
ډاکټر دی یو ځل فیستر نه اخلي انا نه ویږي او دوهم ځل در ملتون یې خپل دی هلته یې ښه سمه لالی
بالکل سم ځواب دی راکل چکچک ورته ووهئ اوس دوهمې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي
بالکل تیار یو مهرباني وکړئ
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي
پیدا مې کړ لالا مې دی ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي
کینه بلا دی وه ستاسو د کور پښتنه نه ده و د شرمولو پوښتې زه وایم د روژې میاشت ده د ورځې وي او د شپې نه وي
نه ځواب غلط دی ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي وي روژه خو په کال کې یو میاشته
اوکې شسو چې خدای راته وشرمولې
غلی شئ لیونیانو چې زه ځواب ووایم
مهرباني وکړه
د ښار دوکانونه دي
نه ځواب غلط دی دوکانونه شپه او ورځ په خپل ځای دي دوکانداران یې نه وي راځو ای ګروپ ته ای ګروپ د مشورې حق لري
نه 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 دما بيخي
مشوره خلاصه شو ځواب ورکي
زه ځواب وایم
ته په چپیږي اسیم روزي اخیسته پریږده چې تلوسه ځواب ورکي
او رښتیا وایي زه ځواب ورکوم
مهرباني
د پولیسو چک پوسټونه دي د ورځې وی د شپې څوک په دوربین کې نه ویني
بالکل سم جواب دی راکړ چک چک یو تاوه هي اوس راځو د خبراونې ورستې پښتنې ته چې لمړی به د ای ګروپ جواب راکړي سمه ده
سمه
ای ګروپ راته وایي هغه څوک دی چې نه مرته نه ژوندای
زموږ د کلی ژوندګړې سیدو محمد یو ونه مخکې د خرنه وګرځیده ملای ماته شو په ځای پروت دی چې د زوی نه پښتنه وکړي چې څنګه د پلار دی وای نه مرده نه ژوندای
نه نه جواب سم نه دی
زه جواب ورکوم
مهرباني وخیر ګلا
دادا ګل چرسی دی چې خمار وی وای ډوکی می درد کوي او چې نشوي وای ټورندمونه ممړه پړ دی بس نه مرده نه ژوندای
جواب کاملا غلط دی تلوسی جواب تا ته پاتې شو
تیار یم زه وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی نو اتمن په تاسات رور ده مخامخ د شیرین ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی بس شه وایي خدای دې دا ووهي داسې غله ده چې د سپږو ږمونځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي
تلوسې سوال یو ځای کې و او ته لاړې بلې خواته ځواب دې غلط راکه ورځو بی ګروپ ته او لنډ ځواب دې راکړي چې د خپرونې وخت کم دی
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې
ولاد مام سر پېخ خلاص نشو
زه وایم
مهرباني وی وایا
د دولت مامور دی میاج کې پنځل سرځ مور دی پنځل سرځ وځي ګرځي امدا دی چې نه مر دی او نه ژوند دی
آفرین بلبلې جواب دی بیخي سم دی چکچک یو تا وای د نننې ذهني آزموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی هیله ده پروژه کې خوان ترې واخلئ خبرونه پای ته رسیږي په خدای مو سپارم خې چکچکې ورته ووهئ
دوستانو ذهنی آزموینه خو مو واورېده هیله ده چې ورته خندلې مو وي او اوس هم یو بیړنی خبر لرو چې همدا اوس را ورسېدو دا تاسې او دا هم بیړنی خبر اوس هم پام وکړئ هغه بیړنی خبر ته چې همدا اوس را ورسېده د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کې خودل شو بی خبر آژانس ته پر رسیدلې خبر کې ویل شوی چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کې خودل شو خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې دوه کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کې خودل شو چې یوه اونۍ وروسته خان میر داوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون لمخه دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابت شو چې د نوموړي ځمکه قباله د خان میر په نوم ده ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یو بل پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کې خودل شو خو د سروي وروسته انجنیرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان نه مخې د څلوېښت متره سړک په سر راځي کیدای شي چې زر رنګ شي او غیر قانوني کار دی خو سږنی کال یو ځل بیا د کلي د خوړ نه پورې غاړه په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کې خودل شو خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي ته ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي د دې نه خدا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو خبر خلاص شو خبر خلاصو اوسم یو وړوکی کومیدی شیر لرو
دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږه کور خودی لیدلای کنه زمونږه کور خودی لیدلای کنه هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی په همدې لار باندې ښه مخ کې راشه په همدې لار باندې ښه مخ کې راشه خوړ نه راپورې وزه اول پټي کې شین شوتل ولاړ دی اول پټي کې شین شوتل ولاړ دی په همدې پوله به ښه وړاندې راشه د ونو منځ کې وژرند راځي د دغې ژرند ژرنده ګړی مې لا د پخانه د چلم یار دی بس د همدنه به پوښتنه وکې بس د همدنه به پوښتنه وکې چې مې سیدو خانه خراب په کار دی هغه زموږ د کور ادرس درکوي هغه زموږ د کور ادرس درکوي
درنو اوریدونکو دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه اخیستونکي و هارون گلزاد حیا اوریاخیل شفیقه لکنخیل ستاره امینی حسین حکمت برای افغانپور نجیب الله او ز صادق سپنغر تر بل خبرونه مو پولی خدای سپارو خوخه و خوشاله اوسئ.
یوار می خپل وطن ته بازي 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 پر دې وطن د مړو قدر کم وینا پر دې وطن د مړو قدر کم وینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر دې ملک او دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پر دې ملک او دې مینا وای